سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل شي ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولې و د امان نصر په نوم د غزوان توراندې چې د شپک څلويخ نه قانون کډوالو یو بیړی ل فرانسې څخه د بریتانیا په لور بيولې ده د افغان په محکمه کې ویل دي د مجبور کړل شوی و چې د بیړی ل فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي د فرانسې د کانال لارې نومړی ډله کډوال دي چې د 2018 کال په نومړی کې بریتانیا ته رسیدي د بریتانیا حکومت په نوې قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریتانیا ته رسوي 2015 کال کې نه څلويخت کډوالو پر دغه لار ژوند بایللې دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغان مېرمنو اونجونو د ملاتړ او خونې رامنځته کړي د دغه خونی موجودیت نن پنځشنبه په هغه لمبه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو د افغانستان د خزو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستې و د افغانستان لپاره د خزو په نوم یو سازمان پر خپل اکسپانی لیکلي دی چې دغه وخت د افغانستان د فعال خزو د دوامدار هڅو پر مټ شوې دی که څه هم د دغه خونی د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان خزو د عدالت غوښتنې د لک تر لګه دوه غونډه قربانه وه افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکارۍ او سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یو خل نه دي په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په ولسمه ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1.3 لک تومان ښکته شو په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنۍ واسوار پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري پرون چهارشنبه د هر یو یورو ارزښت 1.3 لک او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200 لک تومان ته لوړ شو د ایران په اعتراضونو کې چې د روانه چدی په ومه پیل شوې دي تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او اټپیان شوي دي د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی په ایران کې نن د اعتراضونو د لسمه ورځ ده میرمن نیومن په خپل اکسپانی لیکلی دی نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې سارې ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تیلو یو بیړۍ نیولې ده د امریکا اروپایي قومندانۍ یوروکام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده په بیان کې ویل شوې دي چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی د تیلو وړونکو د بیړۍ له 2023 کال وړي رهي سي د متحده ایالاتونو تر بندیزونه ولاندې و د اقدام د واشنگتن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لخکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره روسي اقدام دی متحده ایالاتونو په روسي ونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین دی برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شئ د بی پولی دښانو سازمان وایي دا چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ویر له ځان سره لري چې له دې هېواده به وویستل شي له رواني پلوه د دوی لپاره مرګونې پایلې لرلی شي وړاندې به په دې اړه راسره جزئیات واورئ او د افغان کډوالو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په دې هېواد کې میشت دي له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلې دي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی خو افغان نجونې بیا بیرته له نړیوالې ټولنې کې لمنې دي
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګلمن او خپای یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو نه دره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیري کول یوازې په سخت ټکو غندي.
وړاندې به د غنجونو اندېښنې او ګیلې هم در سره شریکې کړو، د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربیره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلالوفتي لمشمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او د غشان د اساسمان علمي فرهنګي خوانیز او کلتوري د یونسکو ویل دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د هیواد په دې هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د نورنۍ خوانځیو انتر ساده متن نشي لوستلی، بلخو ځینې افغان کورنۍ په ځانګړي د ولین جونې وای د جون پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سخت خپکړي او بے برخلیک کړي دي. نور تفصيل د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
موږ هغه ورستی هله هم دي ته چې د حکومت کلک دی پاب مو وکړي
وای کته هم تیر شل کال د خپل پډیر سخت یو خپل لوړې زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سر تشپګم ټولګي پورته خوانځو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي دا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجنونو زده کوونکو مور دي میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه ازادي رادیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوس وي. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپای یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو نه دره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیري کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هیله هم دي ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درې مکریانو اوسیدونکو زهره چې پر زده کړو تر بندیز مخ کې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نور خويندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ هم ازادي رادیو ته وویل کته هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی، خو دې بندیز په برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترم مکتب نه میره، یک داهند نامعلوم بسر میبریم.
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړي خويندې مې چورونه ګوري چې هغه خوندې ته یو دوی نشي تللې، تلې پسترګو کې اوخ کی وی. د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلاړو مور دی برخه کې زحمتونه ټول به ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې لمشمان او د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي خوانیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې خوانځي ته د لاسرسي په برخه کې د 2016 لاستراوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې، ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنۍ خوانځیو کې د نوملیکنې شمیر شپږ اشاریه اووه اویا میلیونو ته ورسید، خو د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا درې اشاریه اته اویا میلیونه زده کوونکي الکان او دوه اشاریه اته نوي میلیونه یې انجونې وې. په دې راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنۍ لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکي توګه اغیزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنۍ زده کړو کې د نجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. د راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمر انجونې لسانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومي سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان د 2.4 میلیون څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له خوندزي او بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونی دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوه توګه به تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وايي د خزینه حمامونو تړل کې دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د سانتیاو نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د خطر کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپل ماشومانو مینځل په ورځنیو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وايي د خزینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ننه یو شمیر میرمنې وای د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنی د هغه رئیسې چې خزینه حمامونه پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډیری میرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خدا ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې خزینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاب است، بسیار سرد است.
زد زم که تل که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنا بلوی خودیر یخده. زمون ما شما نو ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهیگی. کلا چه خزینه همامون او ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامون او به ترول مکل ری رستون زسر مخ کریو. نپوهی کو چه پل شکایت چرتا و چرتا یوسو. چه ولی همامون ترول سوی دیم.
بکی بگی من حماما رو چرا اینا بسته میکنه؟
دغه زو دا قانون یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بدلیدا. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره وجیتی ستونزه ده. که همامونه پرانیستی وي ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظل صحې ته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې همامونه د ښځو پر مخ پرانیستی وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداری ورکړی چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لرلی شي. دې سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. په پاکستان کې وړاندې به درسره د افغان کډوالو اندېښنې هم شریکې کړو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا بیا ولسمشر سپینې ماڼۍ ته دعوت کړی دی. د چې علت یې څه دی په دې راپور کې د احمد شیبر نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپینې ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې پورې څو ورځې وروسته له دې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پیټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېیمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لرې کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی وو چې پام دی وي. د چهارشنبې پورې وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپل ټوټ سوشل پانه کې ولیکل چې پیټرو د نشي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بی پورس له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړي او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په سیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبه پر ورځ وویل چې دای د دغه سکواشونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دای په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ور اخوا
و وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخانی خواړه دي چې خزو به په ګډه د ویالو خاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمو او بازارونو کې یوه کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارچغي کلی اصلي اوسیدونکي اتاویه کلنه ستاره هم وړیان را پیژني. حمید جوړولو له تر سره مګشنا کوي او حمید جوړولو پر مهال لا میلې مخ خبروي. لاغلی ستاره سره از مخم کار مرکه کړو په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پختلې ده.
وړیان چې مون جوړول هغه مې په تیارې کړې شپې مو واخسته خشته بم کړې دی ګوکي اخل کو ته مسابل چې اویر کې په سرو بم کې خلا وړي سال ته جان دا و غلو لو پلونه وغه به مو مینځل پاک په پودر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالتا کې نه ساغه بم پاغه مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نره نره وبراتلی هغه دې دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پا کې راوتی هغه بم برته په دیګو کې اچولې به بم په غټ باندې اچولې به بم یاده ولي هغه به چې مې یاده شو برته مونږ دیګو کې واچولې کور ته بم راوړي کور کې به مساله ورکه ګډ کړ شي مساله غانې بم په کې ګډ کړې خاصا پرې بم خو به سبایل کې په وامو باندې پوزي اوراول بیم دسه پلاس باندې کولولی کولوري اچولا اچولا اچول نو به دوري دي دري دي کې وچه ده
د مصډول بیا په خول
بیا خوخه بم چې په خکړه ال غوړیان بم کنګال کې چود ان یا لزانی یا شلدانی او خوخه کې بم واچولی هغه مو خوخه کې وړیان واچول بس نغاره او نغاری باندې بدی کې خو بس پوخ مې نغاریم په بل مخاړه او قرار ایم دی په کې خو سبایل دی پاره سبایل ماړه یو ګرمي ماس په کې نه کو بیا هغه سبایل چې پاتې دي دمنه وړیان په پولې پولې شي او خسته خسته پخه وو بیا په کې نست ماړه غني کاسو کې واچول شي تا دا ماړه په پتا به پخا وا سبایل نه په سبایل نه خوړه ماس په کې نه ماس په کې نه کو یا دې چکنی سره یا موله سره تیشه سره خوړه
خان وړیان وازی غوخ سره پخېږي
وړیان هم غوخه کې پخې ده امانده سره پخې ده غړي به دی واشو وړیان به دی پکې ده سو خو زول خو زول مه به دی لګ دانې کور کا مان دا شایم به دی پکې واچو او به دی پکې واچو سر به دی بن کې به باغه پخې شو پله پله خسته خورین به شو ډېر وبم واچو لې چلک پکې پاتې شي
نو پدې دیام کې وای چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړه مونږ ته و باندې و اتمنه ساتيري او میلا کاوله خلک مونږ راټول کړي ته سرسبا بناستو وړه مونږ تیارول دغه مسالې مونږ غډول ذکر مونږ کوو به مونږ راګان ویل ټوکې ټکارې مونږ کوولې ساتم تیرو
دا ننګرهار د خوګنه ولسوالۍ د ارخچی په کلی کې اتاویا کلنا ستاره و چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې د چې څه ډول خوړه دي کلی خلک پخوي او څه ډول پخیږي کوم وختونو کې د خوړه خلک خوري مرکه کړي وو د خپل تجربو د خپل خاطرو په اړه هم ورته ویلي وو اوس هم راځو په دې راپور ورو چې د بيپلو ډاکټرانو سازمان ایم اس اف خبرداري ورکړی چې د استولو ویرا په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلې چې دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه پات شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال زده رادیو ته ویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو لپاره ډاکټر ته نشي تللی او ځې په کور کې ونني درمل جوړوي. ورزو پر په دې اړه نور تفصيل د فیروز عزیزي په راپور کې ورو
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنځشنبه ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیايي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي.
موټر سایټ تک
او تاسې انتقال
یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزیت پرمت یا د ایستلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزیت پرمت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
د افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف پاڼه پور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلې چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي او همدارنګ د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغان جوړې ځوان چې د کډوالې ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلې. میرمنې یې په ریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جناین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخته یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بې پولې ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل سوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغه نیسي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9
په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي وه چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلام علیکم کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چراغ جوړ په یاست وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون یو ولسم لوست شرح لاست ویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سره مل پاتسي. نن مو موضوع په هند کې افغاني پاچاهان دي، دا چې کوم پاچاهان په هند کې وخت رسیږي او څه ډول وخت رسیږي، د همدغه موضوع اړوند بیان نن مو تاسو معلومات لسته راوړو. راځو خپل نن ورځ درس پیلو. په هند کې افغاني پاچاهان، لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د 1402 قمري کال کې د غوریان هغه کومه لوی امپراتوري چې هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچاهي اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. د بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جماعت او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټیږي او د خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د 50 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د 1401 قمري کال کې د چوغان په لوبه کې د اس خرالویږي او مرکیږي، چې بیا د څخه وروسته آرام شاه چې د په زیولي باندې هغه نیولی وو د ډیلی په تخت باندې کښینی. سلطان شمس الدین تمشدید قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنگال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا د وخت ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کې، دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل. چې بیا د 1402 هجری قمری کال کې مرکی او د مړینې څخه وروسته د زی رکن الدین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني. چې بیا د دې څخه وروسته د خور رضیا واک ته رسیږي. سلطان رضیا بیا د خپل ورور رکن الدین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په 1404 هجري قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنۍ په اول ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي. خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره د ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مازلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې وخت رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت رسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه وخت رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یو شکل واکمنی کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د دربار د پوهې او فن مرکز او څرنګه چې د امیر خسرو د لوی هلته ځانګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنۍ پاچاهي څخه وروسته د ډیلی کې مړ کیږي او د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې هغه په هند کې د منځ ځي او ورپسې نور افغان لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غنزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یې په بل پسې وخت رسیږي. مرزو دغه افغانی لریو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکومه ملک کله خان زوی ملک بهلول د اته پنځوسم کال څخه تر اته شپیتم کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخبزور افغاني پچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تله یا د کومې کمزوري سره چې مخ و همدغه افغاني پچاهانو بنسټ بیا را ژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودي د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. د دې ژبه او خط هم د دې تر څنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دوزو ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې و د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سو د په دوره کې د ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي دا زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانی پت په ګر کې یا د پانی پت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلی کې واک ته رسیږي. په 1910 هجری قمری کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمنۍ د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ هم داسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ و چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لار پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نائب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و. یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و د همدغه شهامت د کابل بیا د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي یا د شیرخان لقب د ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاهی سوری د شمالي او همدارنګ مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاهی سوری هم پوهانه والمانه ته ډیره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوه ده چې څړول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاهی سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیریا په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادېدی هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاهی سوری د وراره مبارز خان د خواڅخه دی وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. رزو دا چې په ایران په منځنی پیړۍ کې څه ډول و؟ موږ او تاسو په هند کې چې کوم افغاني پچاهانو واکمنۍ کول د هغه اړوند معلومات لاسته راوړل. رزو دا چې ایران په منځنی پیړۍ کې څه ډول حالات لري؟ د تبریستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمری کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی خپل خپلواک حکومت بنسټیج دي او ټول تبلستان او تهران نیسی او عباسی امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه ورسته نور علوی پچاهان هم په دغه دوره کې واکمنی کوي او د دمرنی څخه ورسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوی حکومت چارې ډیر ګډوډ کیږي او دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبلستان علویانو حکومت چې دی هغه ړنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه مهال کې د زیاریان و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د ماتې څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمیزو خپلواکو حکومتونو باندې وویشل، یعنې سیمیز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د ښار په نیولو کې یاده تبرستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت پنسټ ایجدي. د بیا د ترکیه غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیه غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویت څخه ورسته بیا د دورو وشمگیر واکمنی ترسیږي چې د بویا د زمونو سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خواسخه بیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنی لمینځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې ورسته لدی چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي. په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډیر لږ وخت کې بیا د ایران مختلف سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندلا او احمد حزدوله نومېدل. البویا په پای کې د غزنویان او سلجوقیان د خواسخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه و دوی لمینځ زی او په منځنۍ پیړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو سلجوقیانو او خازم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمنۍ کړې ده. راځو ایران په نیوی پیړۍ کې، دا چې په نیوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده؟ یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نیوی پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهور پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نیوی اړیکې ټینګیږي او په کوچنی آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنې امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایي په هوساتو غ په دې باندې ونتوانېدل چې د ځمکې لارې دوی ختیست ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمنۍ جوړېږي او دوی دښمنۍ لري د بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیست گاونډي ایران سره بیا شړې کې درلودي. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تک څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په ورستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه ورستنی کلونه ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په یو لس سوه شپیتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د حکومت کوم حکومت چې هغه لمنځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډیر واک پیدا کوي او دغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس تر وړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوي پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم کی هیلی میومنی درنو سره کوم کو هیله د چروه جوړ بیاس او د ژوند چاري په مشه پر مخ سي تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا اسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د اسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.8 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجینګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي. یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن ښار یا بیجینګ ښار 3000 کال سابقه لري. په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړی دی امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1900 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1908 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماو په مشر سره هغه پاتې شونې ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډي کې برخه اخیسته و هغه ژوندۍ پاتې سیو. د جوده په قومندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډي د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځلوړو څخه ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1910 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د کیانګسی په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل به هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه محل کې دویم نړیوال جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منستراتي یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزاد سیمه چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدله. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1948 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14 نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضرات او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتونه دي چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کړي او دغه حملو په وړاندې وکوالی سي چې دوی وهڅوي. په 1940 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې ازادي غوښتونکو یا هغه کسان چې غواړي ازادي ترلاسه کړي دغه ازادي غوښتونکو په اوس په ډیرو کلکو سختو او بدلی عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات د ویلیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللې شبکې هم پکې کې وې. دا دغه برخې کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1948 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېد چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي، او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1949 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي، او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بېله جګړې څخه بېله ونیتېونه څخه کمونیستانو لاس ته ورځي. چی کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تښتي، او د پیکندنیولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي، او د ماو 1948 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي، او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانیږي. راځو د تاجکستان هیواد په حق له پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجود دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیل د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانه هر پشارونه کې، او همدارنګ په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دی په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره سوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پیړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 300 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سو. بیا د میلاد څخه دوی پیړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سو. په اووش څخه تر نه دېش میلاد کلونو څخه د مخه گوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانیانو امپراتوري جوړ کړی چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانیانو امپراتوري د درېمې پیړۍ په پای کې کمزوري کیږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دی، او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو ځنګړینې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پیړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه یې په ځان کې مخنوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځنګړینې هم په دغه کانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پیړۍ په نیمایي کې د وخت په تیریدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سو. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره ورتړل سو، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا پر روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر ولکه کې راغله. په 1903 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزی آسیا په مخکنی وسیو سیمو کې ټینګیس ولی، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یو برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سری قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبه شهر یا د دوی مرکزی ونیوي. 1903 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سول. او په 1920 کال کې بیا د دوشنبه شهر د ستالین آباد، او په 1918 میلادي کال کې بیا برته د دوشنبه شهر ونومول سو. او هم په 1903 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې شهرونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پر کوم بدلون نه دی پکښ راغلی. د شوروي اتحاد رمنځتلو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړ، خپل ځان خپلواک وګڼي او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړ. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزی آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو اویا فیصد خلک یې ازبک دی او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې دروش بیته خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه یې هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1390 میلادي کال مخکې مقدونی، سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د بختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه، چې هغه د اسلام په دین باندې په 1430 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس یې کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کې شو دی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفی مذهب دي. ځینې نور یې سره سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخواني شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي، چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته شولې او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي، چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد، د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي، چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی، چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوې ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوزخان، د ترکمنانو اصلینیکه، اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی، چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته، چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاری موت او گوکلان ده هیواد ازینی قبیلی دی. چه داغه هیواد بیا پا پخوانی شوروی اتحاد که ده سیاسی بحرانونو پا دیره دو ساله کمونیست حزب دمین زیوری او ده ترکمنستان دیموکراتیک کند پا 1991 میلادی کال که جور سو، چه مشریع بیا نیازاف پا غاره در لوده. او ترکمنستان هیواد دو اکتوبر پا 28 نیرته بنده خپل خپلواکی اعلان کرد، چه او کال ورسته بیا ده هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ د لسکونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به وبنسه.